امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوردونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو د واشنگتن سټوډیو ده او تاسو د ساعت مهم خبرونه اورئ. د پاکستان صدر اعظم یو ورځ د هغې نه وروسته چې د هند یو پیلوټ د پاکستان په خاوره ونیول سو بیرته هند ته د ورکولو اعلان کړی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پارلمان ته په خپلې وینا کې وویل چې هغه هندي پیلوټ به چې د فروری په 28مه یې الوتکه وویشتل سوه او پاکستاني ځواکونو ونیوه نن به خوشې کړل سي. هغه وویل
ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے، ہم ایز اے پیس جیسچر ہم ان کو اس کو کل
دہن نیول سا پائلٹ چمج نیولی دی داغ د سولی دنیت د سرګنول لپاره د مارچ پر لومړی نیټه به آزاد کړل سی. عمران خان د اعلان وروسته د هندی پوزیز چارواکو او د ترڅنګ د مدیر ټولنو غړو هم ارکلای کړی دی نو او د غراس پوزیز چارواکو د خبرې د تایید څخه انکار کړی دی چې د پاکستان د اقدام وروسته به د اټومي قدرتونو ترمنځ شخړه راکمه سی. د هند خوا د عمران خان د دغې پریکړې لپاره د خوشي په څرګندولو کې ځینې پخواني او اوسني حکومتي چارواکي هم شامل دي. له دې مخکې عمران خان د ملي امنیت په اړه رابلل شوي غونډې ته وویل چې د دې باوجود چې هغه د هند صدر اعظم ته څو وارې د سولې پیغام واستوه خو هغه ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. عمران خان ویلي دي چې د هند لخوا د جټ الوتکو پاکستان ته داخلېدو باوجود دغه د پوځ لوی درستی سره په غونډه کې دا پریکړه وسوه چې زغم نه به کار اخلي. بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ویلي دي چې د صدر اعظم عمران خان لخوا د هندي پایلوټ د خوشي کولو ژمنې هرکلی کوي. د امریکا متداراتو په دواړو اړخونو باندې ټینګار کول جاري ساتلی چې تشنج راکم کړي او راسن د یو بل سره بای خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان څخه خپل هغه غوښتنه بیا هم تکرار کړي چې پاکستان دې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ژمنو باندې عمل وکړي او ترګرو ته دې په خپله خاوره ځای نه ورکوي، هغوی ته دې د پیسو راټولولو لارې هم بندې کړي. د ملګرو ملتونو تحقیقاتي ډله وایي چې اسرائیلو تیر کال په غزې کې په مظاهرچیانو باندې په ډزو کې 190 فلسطینیان د وژلو وژلي چې 15 ماشومان هم پکې شامل وي او دا کار د بشریت پر ضد جرمونه بللی دي او له دې کبله عدالت سره به وایي مخامخ سي. په دغو مظاهرو کې 90 فلسطینیان زخمي سوي هم وو. د ملګرو ملتونو دغه خپلواک تحقیقاتي ټیم وایي چې هغوی د دغو کسانو په اړه معلومات راټول کړي دي چې په قتلونو کې لاس لري او د اسرائیلو نه غوښتي دي چې دغه ککړ کسان چې پکښې د پوځ چارواکي هم شامل دي محاکمه کړي. د خبر نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دغه کمیسون وایي چې تیر کال د مارچ میاشتې د 1 تر دسمبر 1 پورې 190 فلسطینیان وژل شوي او د 6000 څخه ډېر غیر مسله لاریون کوونکي د اسرائیلي پوځیانو لخوا وشتل شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د اسرائیل 4 پوځیان هم د لاریون په لړ کې ټپیان شوي دي. د دې کمیسون یوه غړې سارا حسین د امریکا غږ ته وویل چې د فلسطیني ملکي وګړو وژنه هیڅ توجیه کېدلی نه شي.
دوی قصن دغه ماشومان وژلی دي، دوی قصن مایوب خلک او خبریالان ویشتلی دي، دوی ښه پوهېدل چې دوی ماشومان دي، مایوبین او خبریالان دي.
اسرائیل دا راپور رد کړی د ملنډو ډکې غیر دوستانه درواغو او د تعصب نه ډکې بللی دي. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي وایي چې د اسرائیل حکومت لخوا دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي چې اسرائیلي چارواکي د معلوماتو ورکولو لپاره د دوی وار وار غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او نه یې اجازه ورکړې چې اسرائیل خاورې ته یا د اسرائیلو لخوا نیول شوي فلسطیني سیمو ته لاسرسی ومومي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوبي کوریا او جاپان مشرانو ته ویل دي چې د امریکا متحده ایالات به د هغوی سره کار جاري ساتي او دغه راز د شمالي کوریا سره به خبرې هم روانې وي. دا خبره د سپینې ماڼۍ د رسنیو سیکرټري سارا سانډرز د پنجشنبې په ورځ کړې ده. له دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جون اون دوهمه غونډه بې پایلې او لیلان سوي وخت نه مخکې پای ته ورسېده. ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر سره تر ملاقات وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د شمالي کوریا ډېرې غوښتنې د دې لامل سوې چې هوکړه لیک لاسلیک نه سي. په سومالی کې یو زورورې چاودنې لږ تر لږه 10 کسه وژلي دي. د اسلامي دولت ډلې ویل دي چې د سومالیا په پلازمینې کې واقع د مغادیشو هوټلې هدف او د دې برید ذمواري هم منل ده، خو پولیس ویل دي چې وسلوالو بم د چاودنې هدف د محکمې او قاضي وو. د پولیسو یو افسر محمد حسین اجانس فرانس پرست وویل چې وسلوالو د موټر د غبم د محکمې او قاضي بشیر عمر د کور تر څنګ چاودلی دي. د پولیس او هلته امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ نښتې هم سوي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
برونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د سولې حدود به یوازې د افغانستان خلک ټاکي او هیڅوک نسي کولای په افغانانو باندې هغه سوله تحمل کړي چې تلپاتې نه وي. لیمینیازی په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې په ملي مسلو مخصوصا سولې په اړه به ټول حدونه یوازې د افغانستان خلک ټاکي. ښاغلي غنی د افغانستان د ښځو په ملي اجماع کې چې د جګړه بسته تر عنوان لاندې جوړه شوې وه وویل چې د افغانستان ټول اقشار د سولې په اړه واحد نظر ته رسیدلی دي او باید د سولې په مشورتي جرګه کې منسجم حضور ولري.
په خوله او په عمل کې افغانان ته ووایي چې حدود څه دي. حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی سي. موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نسي. موږ باندې اغه ټول سولې تل پای نه یي. اغه د منلو وړ نه ده.
د ښاغلي غنی پر وینا اړینه ده چې د منازې د حل لپاره یو افغاني لار ولټول شي تر څو یو بل قانع کړل شي. هغه یو ځل بیا طالبانو ته خطاب وکړ او ویل چې بین الافغاني سولې ته د غاړه کېږدي. جمهور رئیس غنی طالبانو ته په خطاب کې زیاته کړه چې جګړه وژنې د توجیه کړي او ودی وایي چې ولې جګړه کوي.
افغان کوشي نه توجیه کړي. از خاطر کی و برای چی میجګي؟ اگه هدفی بود که قوای بین المللی از افغانستان بره، قوای بین المللی مانعتان نیست، دا گس و دا میدان بگه چی تنگه؟ خو طول نره مقانه کرده از در سر او غگیگی ترسی ما نره تا نو ویلی ولی از کالا چا در سر او غگید. خدا ده افغانان ده سول ده اجماع برکتو زی تسته بین المللی طول نظر کی.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په قطر کې د طالب استازو او امریکا د خبرو یو برخه وه. جمهور رئیس غنی باور څرګند کړ چې که طالبان خپله ټولنه نادیده ونیسي په هغه صورت کې بله چا سره سوله کوي. په داسې حال کې چې افغانستان چمتو دی چې د درد او غم سره سره پرمختګ وکړي. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار وکړ چې په جګړه کې ښکیل لوري مجبوره دي چې د ښځو غوښتنو ته ځواب ووایي او د هغوی غوښتنو ته غوږ کیږدي. خو طالبانو په کراتو ویلي دي چې افغان حکومت په رسمیت نه پیژني. خو په تازه دغې ډلې بیا ویلي دي چې چمتو دي د افغانستان له خلکو سره خبرې وکړي. ښځو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې 15 مادهیز پریکړه لیک خپور کړ چې پکې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب، د ښځو پر انساني حقوقو او د افغانانو په مالکیت د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی و. له دغو ښځو څخه بس مینې دغه پریکړه لیک ولوسته او زیاته یې کړه:
موږ افغان ښځې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت طالبانو او مخالفو وسلوالو ډلو څخه سمدستي د جګړې د پای ته رسیدو له کوم قید او شرط پرته د اوربند اعلان غوښتونکي یو. دوهم، موږ ښځې دوامداره سولې ته د رسیدو لپاره د ولسي حرکتونو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت ګامونو څخه په کلکه ملاتړ کوو. همدارس د نورو سوله غوښتونکو ولسي حرکتونو پر پایښت ټینګار کوو څو په افغانستان کې دایمي سولې ته ورسیږو.
ښځو په دغه پریکړه لیک کې همدارنګه ویلي وو چې ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او نړیواله ټولنه یې هم مکلفه وګڼله چې د سولې په خبرو اترو کې دي له افغانستان ملاتړ وکړي. افغان ښځو ویلي چې د سولې طرفداران دي خو په هر قیمت سوله نه غواړي. د افغان ښځو د دغو غوښتنو په ځواب کې جمهور رئیس غنی ژمنه وکړه چې د دوی وړاندیزونه او نظرونه به د ټولنې له نورو اقشارو سره د سولې په ملي مشورتي جرګه کې یوځای کیږي تر څو یو واحد ملي لیدلوری منځته راشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د مذاکراتي ټیم ترمنز له دوه ورځو پرله پسې خبرو وروسته دوه ورځې خبرې ځنډیدلې او دواړه خواوې په خپلو کې په داخلي بحثونو بوختې. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې امریکایي پلاوی دوه نوې مسلې له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې او اوربان هم مطرح کړي. خپله خلیلزاد هم د څلورو مسلو یادونه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل سروان په رپورټ کې واوري.
نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د سوری خبري په دې خاطر چې پلاوی په خپل منځو کې داخلي بحثونه وکړي ځنډیدلې. زلمی خلیلزاد او طالب ویان دواړو ویلي چې شنبه به دا مذاکرات بیرته پیل شي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوحې د خبرو په اړه درې ټویټه کړي. په یوه کې ویلي دواړه لوري به دوه ورځې داخلي بحثونه وکړي. شنبه به له پلان سره بیرته خبرو ته کښینو. څلور مهم مسایل د میز په سر پراته دي. په بل ټویټ کې ویلي، د قطر د خبرو تر څنګ په کابل کې هم د یوه ټیم په جوړښت کې پرمختګ راغلی تر څو له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات وکړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې بحثونه ژورو خپلونځي مشورې کېږي او راتلونکې غونډه به شنبه وي. وید مجده چې د قطر ناسه تعقیبوي وایي امریکایي پلاوي د اوربن او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو مسالې هم یادې کړي دي او طالبان پرې مشورې کوي تر څو شنبه فیصله وکړي. ښاغلی مجده دا هم وایي چې ملګري ملتونه هم اوس دغو خبرو کې ګډ شوي تر څو تضمین وکړي.
دوه مسالې وو چې ډېر مهم دي. یو د افغانستان نور هیوادونو ته ګواښ نه پېښېدل دي چې دا باید تضمین شي، او دا تضمین اوس داسې معلومیږي چې ملل متحد او ځینې نور هیوادونه هم په دې کې دوی هم ګډ شوي دي. او بل خبره همدغه د افغانستان څخه د بهرنیو قوتونو وتل دي چې دا هم طالبانو په خوا هم ویلي وو چې د ضمانت ضرورت لري، یعنی دواړه خواوې باید ضمانتونه ورکړي. دا چې نن داسې ګنګوسې دي چې ملل متحد هم په دې کې شامل شوی دی، زه فکر کوم چې دغه دوه ورځې همدغه مسایلو ته ځانګړي شوی ده. دواړه خواوې خپل مشرانو سره مشوره کوي.
بل ورته ولسمشر غنی د ښځو د ملي اجماع په یوې غونډه کې په طالبانو بیا غږ وکړ چې بین الافغاني سولې ته غاړه کېږدي. دی هم وویل چې جګړه دې توجیه کړي. ولسمشر ویلي چې نړیوال ځواکونه د طالبانو مانی نه دي. دی هم ورته ویلي چې نړۍ د خپله قانع کړي چې طالبانو سره خبرې وکړي.
حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی سي. موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نسي. موږ باندې اغه ټول سوله چې تل پای نه یي اغه دې منل ورنده.
ام خلک بیا د دوه هیر ناستي د یوې داسې پریکړې تم لري چې پکې جګړه ودرېږي.
او چور باندې کوم جام کوم داسې دوام لري نو
خیر دی که دوه ورځې یافته میاش مونږ څه پروا نه کوي، فقط چې سوله راشي دا موږ لپاره مهمه.
په دوحه کې د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د مذاکراتي ټیم ترمنځ دا پنځم ځل مذاکرات دي چې کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د لوړ پوړو چارواکو سره د یوې بیړنۍ غونډې څخه وروسته پریکړه وکړه چې خپلو ځواکونو ته د پاکستان ضد د هر ډول اقدام اجازه ورکړي. نریندرا مودی وویل چې هند به د یو ملت په توګه په اتفاق ژوند کار او مبارزه وکړي او په اتفاق به بریا ترلاسه کړي. نړیوالو د هند او پاکستان د کړکیچ د کمیدو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
د پاکستان او هند ترمنځ د وروستیو پیښو وروسته د صدر اعظم نریندر مودی په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې پریکړه کړې ده چې هیڅ ډول فشار ته به نه ماتیږي او خپلو ځواکونو ته د پاکستان خلاف د هر ډول اقدام اجازه ورکړې ده. نریندر مودی نن پنجشنبه ویل چې هند به د یو موټی ملت په توګه ژوند، کار، وده او مبارزه وکړي او کامیاب بشي.
کله چې ترهګر برید کوي د هغوی یو هدف دا وي چې زموږ د ودې او پرمختګ مخه ونیسي، زموږ د ملت مخه ډب کړي. هر هندوستانی باید د هغوی د دغه اقدام په وړاندې لکه غر مضبوط ودرېږي. موږ باید ورته وښیو چې دا هیواد پرمختګ نه پرېږدي.
د دوړو هیوادونو ترمنځ وضعیت وروسته لاغه کړکیچن شو چې د روان فبروري میاشتې په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځانمرګي بریدګر له څلوېښتو ډېر هندي سرتېري ووژل. پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد د دې ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. د پاکستان د دفاعي او امنیتي چارو کارپوه جنرال تالت مسعود وایي پاکستان په هغه سیمه کې د ترهګرو ډلو له موجودیت نه انکار نشي کولی.
You cannot have a dual policy wherein
Pakistan دوه مخه پالیسی نشي لرلای. یو قاعده کوي چې په خاوره کې د غډول ترهګری ډلې وجود نه لري او بیا په ورته وخت کې په هیواد کې د غډلې فعالیت کوي چې ټولي نړۍ ته لکلمر کار دی.
پاکستان او هند پرون ادعا وکړه چې د یو بل الوتکې وشتلې دي. پاکستان ادعا کړې ده چې د هندي الوتکې پیلوټ یې ژوندۍ نیولای دی. اوس دغه اسیر هندي پیلوټ چې پخپل هیواد کې اتل نومول شوی د ترامپ لپاره د اسلام آباد او دیلی ترمنځ د کړکیچ د کمیدو ذریعہ ثابتېدلی شي. پاکستان ویلی چې دا پیلوټ به د کړکیچ د کمیدو په شرط سبا جمعه خوشی کړي.
ما د پاکستان او هند لخوا خبرونه اوریدلې دي.
زه هیله لرم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ژر پای ته ورسیږي. دا ترنګلتیا له لسیزو څخه دوام لري او له بده مرغه ډیره کرکه موجوده ده. موږ د دواړو په منځ کې منځګړیتوب هڅه کوو او ګورو چې که چیرې د دواړو په منځ کې نظم او سوله راشي. زه فکر کوم همداسې به وشي.
د هند بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې هغوی د خپلې خاورې د دفاع پوره حق لري او د پاکستان لخوا د نیول شوي زخمي پیلوټ ویندن ویډیوګانې او عکسونه خپرول د جنیوا د تړون نه سرغړونه ده او هیله مند دي چې پیلوټ به روغ رمټ بیرته هند ته واستول شي.
اور تاسکند سمجھوته کې تحت
د تاشکند ترون په اساس د جنگي اسیر سره باید د یو سرتيري په توګه چلند وشي. موږ د پاکستان هم دغه تمه لرو د سیمې خلک راټول شوي چې د خپل پیلوټ د سلامتی لپاره دعا وکړي.
د هند او پاکستان د لانجی د زیاتېدو سره ډیرو نړیوالو هوایی شرکتونو هند او پاکستان ته پروازونه لغوه کړي دي. دواړو هیوادونو خپل هوایی حریمونه د الوتکو لپاره تړلي دي. له دې امله له پرون راهیسې ګڼ شمېر مسافر په ناڅرګند حالت په هوایی ډګرونو کې ایثار پاتې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ژمي د ختمېدو او نوي کال د رانږدې کېدو سره سم د پاکستان څخه د افغان مهاجرینو د بیرته ستنېدو بهیر پیلېږي. په دې اړه د کوټې څخه د خبریال جمیل خان رپورټ واوري.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اعلی کمشنری ویاند فیصل خان افریدی وایي چې په خپل خوښه باندې افغانستان ته د کډوالو د بیا ستنه کېدو لړۍ به له سبا څخه پیل شي.
د یونیسیر د بیرته ستنېدو پروسه به د سبا نه پیل شي. سبا 1 مارچ دی او زموږ چې کوم 2 والنټری پیټریشن سنټرز دی، یو په نوخار کې دی او یو په کوټه کې دی. نو دلته نه به دا کډوال به دلته نه ځي او موږ به دیته دلته کې به دیته به سهولت ورکوو.
د کډوالو د اعلی کمشنری ویان پر مخ زیاته کړله چې دوی به له کډوالو سره په کور سي څومره کسان وي، له هغو سره به د $200 مالی مرسته به هم ورسره کوي.
زمونږ چې کوم انکیشمنت سنټرز دی په افغانستان کې، هل هغه به سنټر به هم د 2 مارچ نه به شروع کیږي، هغه مو خپل کار شروع کړي. دلته نه چې کوم د افغان کډوال زیاده دا بدل نه ډیری ریجستر کیږي او بیا به هل تزي او هل تبد دي تبو $200 به ملاویږي.
د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنری ویاند کیسر خان افریدی وویل چې دا وخت په پاکستان کې ترسور لسلکه زیات کډوال دلته میشت دي. اته لکه بیا داسې دي چې ودوی ته د پاکستان له لوري ای سی سی کارډونه ورکول سوي دي. د ملګرو ملتونو ویاند وایي چې دوی وکومو کډوالو ته پی او آر کارډونه ورکړي دي، هغه به د 2019 د جون تر میاشتې پورې به موده ولري. د وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو 15 کلی دي چې په هغه کې لس په بلوچستان کې دي. د وویل چې د افغان کډوالو د ماشومانو لپاره تر 1.5 زیاتې د زده کړو ادارې هم دوی پرانستې دي او دغه ډول یو ان ایچ سی آر وای چې دلته د کډوالو 40% ځوانان دي چې واغو ته دوی هنري زده کړې هم ورکوي او دغه ډول د دوی د روغتیا لپاره هم هلی ځلی کوي. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو اسرایلی پوځیان د ملکی وګړو په وژنه تورن کړی دی. دوی وایي چې په غزه کې د فلسطینیانو په ضد د حکومتي عملیاتو په جریان کې خستن خلک د اسرایلی پوځیانو لخوا په نشه سوي. نورحال د ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
دغه کمیسون وایي چې تیر کال د مارچ میاشتې د 1 تر دسمبر 1 پورې 109 فلسطینیان وژل شوي او د 6000 څخه ډیر غیر مسلح لاریون کوونکي د اسرایلي پوځیانو لخوا وشتل شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د اسرایل 4 پوځیان هم د لاریون په لړ کې ټپیان شوي دي. د دې کمیسون یوه غړې سارا حسین د امریکا غږ ته وویل چې د فلسطیني ملکي وګړو وژنه هیڅ توجیه کېدلی نه شي.
دوی قصن دغه ماشومان وژلی دي، دوی قصن مایوب خلک او خبریالان ویشتلی دي. دوی ښه پوهېدل چې دوی ماشومان دي، مایوبین او خبریالان دي.
اسرائیل دا راپور رد کړی د ملنډو ډکی غیر دوستانه درواغو او د تعصب نه ډکی بلل دي. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکی وایي چې د اسرائیل حکومت لخوا دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي چې اسرائیلی چارواکي د معلوماتو ورکولو لپاره د دوی وار وار غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او نه یې اجازه ورکړی چې اسرائیل خاورې ته یا د اسرائیلو لخوا نیول شوي فلسطیني سیمو ته لاسرسی ومومي. په ارجنټاین کې د ملګرو ملتونو د څار کمیټې مشر سانتیګو کانتین وایي چې په تحقیقاتو کې ښودل شوی چې اسرائیلي پوځیانو د نړیوالو بشري قوانینو څخه جدي سرغړونه کړې ده.
دا سرغړونې په ښکاره ډول د جنایي تحقیقاتو ضمانت کوي او موږ په اسرائیل غا کوو چې د دې جدي سرغړونو په اړه تحقیقات ترسره کړي او په وخت سره وژل شویو او ټپیانو لپاره په وخت عدالت تطبیق کړي.
اسرائیل حماس تورن کړی دی چې په غزه کې په خپل ځان واکداران بولی او وایي چې د لاریونونو لاري اسرائیل خاورې ته دوی ملیشي لیږي. په رپورټ کې راغلی چې حماس خلک تشویقوي چې آتشي یا اورلرونکي پتنګانو او بالونونو څخه کار واخلي چې دا د اسرائیل په سویلي سیمو کې د ډار او ویرې لامل شوی دی. دوی په حماس غږ کوي چې دې عمل ته سمدستي د پایټکی کیږدي او هغه کسان چې د دې کار عاملین دي باید محکمه شي. گالیا رانا نورستانی د امریکا غاگ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غاگ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غاگ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د بامیان په ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ژمی د سیاحت جشن د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت لخوا د دې ولایت د صنعت د ودې او پراختیا په هکله پرانستل سو. بامیان د افغانستان له هغو امنیتي ولایتونو څخه دی چې ورزشي لوبې، هنري او فرهنګي جشنونه د دې ولایت د صنعت په وده کې ډېره مرسته کولی سي. د دې ولایت لومړنی د سیاحت جشن د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د محلي ادارې لخوا پیل سو. په دې جشن کې د لاسي صنایعو نندارتون، د بامیان ولایت د تفریحي سیمو د نندارې عکسونه او موسیقي شامله ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی ادارې مالی معینه مژگان مصطفی وویل
بدون شک یکی از سایت های اصلی گردشگری در کشور ما ولایت بامیان هست و فوق العاده میتونه در جلب توریست ها موثر باشه.
میرمن مصطفی زیاته کړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د بامیان په ولایت کې داخلي سفرونه د دې لپاره جوړ کړي چې په دې ولایت کې سیاحت ته رشد ورکړي. مقامات وایي چې په دې باره کې د داخلي سیاحتي شرکتونو سره خبرې کړي او دې نتیجې ته رسیدلي چې په ډېر لږ مصرف سره به د بامیان ولایت څخه کندهار، ننګرهار او کابل ته لس ورځنی سیاحت ترسره کړی سي. د بامیان ولایت محلي مقامات وایي د درو کلونو په لړ کې د مختلفو جشنونو جوړول د دې ولایت د صنعت په لوړوالي کې ډېره مرسته کولای سي. د بامیانو د ولایت والی محمد طاهر زهیر وایي
جذبه ها و جلوه های گردشگری در بامیان در ذات خود، یعنی خودش به خودی خود، نمیتوانه که گردشگر را، توریست را، سیاح را بکشانه.
د بامیانو والی وویل د دې ډول جشنونو منزل د دې ولایت په اقتصادي وضعیت کې ښه اغیز درلودلی سي او له امله یې د دغه ولایت څخه د نورو کلونو په پرتله ډیرو سیاحینو لیدنه کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ګڼ شمېر ښځو چې د افغانستان د ټولو ولایتونو استازي پکښې وې په کابل کې د سولې د ملي اجماع په غونډه کې ګډون کړی و. د غونډې په څرنګوالي نوشابې آشنا د ښځو چارو وزارت مرستیالې او د غونډې له ګډونوالي سپوږمۍ وردک سره مرکه کړې. هغې د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل
تقریبا نن 3000 ښځې ټولې شوې وې. د دوی د غوښتنو نه هم قطعنامه جوړه کړه او قطعنامه هم پرون د دوی تاییدي واخیسته. د کابل پوهنتون په لیلیه کې وې، د دوی تاییدي واخیسته، هر بند هم ولوسته، د دوی د پیغامونو نه هم جوړه کړې قطعنامه جوړه کړه او نن هم د ولسمشر مخې ته ولوسته.
که د پرېکړه لیک مهمو خبرو ته په لنډو کې اشاره وکړي چې مهم ټکي پکې څه و؟
لومړی ټکی دا و چې موږ ټول د افغانستان ښځې سوله غواړو او بالفعل فوري آتش بس غواړو، د هم د حکومت خوا هم د طالبانو د خوا. ترڅو چې دا مذاکرات او دا خبرې اترې په یو ټول میز فضا کې تسره شي.
بله.
او بل مهم ټکی دا و چې خځه غواړي چې دا فیصله او دا د سولې خبرې بین الافغاني وي د خځو ګډون کې حتمی. په عین زمان کې دا د فقر او د بیوسۍ لپاره کار وشي او خلکو ته کار پیدا شي چې خلک مخه نه کړي د پیسو لپاره جنگ طرف ته د پیسو لپاره وجنګي. بل مهم ټکی دا و چې د هغو زورمندان او غیر قانوني وسلوالو نه وسله ټوله شي. دا د شمال د ښځو مهم پیغام و چې په شمال کې ډېر دغه زورواکي دي او ډېره بدبختي وړي او دوی په خپل منځ کې رقابتونه لري. د جنوب د ښځو تقریبا مهم پیغام دا و چې دوی خپل اولادو ته ښوونه روزنه غواړي. دا د ښوونې روزنې نشتون او د ښوونځیو نشتون او د سواد کموالی سبب شوی چې دوی فریب وخوري او دوکه شي او د دښمن خواته ولاړ شي، یعنی د سولې په مفهوم او د ښه ژوند په مفهوم پوه نه شي.
بله.
او همداشان د غرب او د شرق د ټولو زونو تقریبا فیصله همدا وه چې مو پایداره او باعزته سوله د خلکو دپاره غواړو، موقته نه چې موقتي سوله وي.
بله. بله.
او بله مهمه خبر دا وه چې هر ډله دې، یعنی هر ډله دې په خپل اند باید د هر چا سره ونغږي، یو منسجم ګروپ وي د حکومت واک ته لاندې په قوت د خپل افغانستان د یو ادرس نه نمایندګي وکړي او د طالبانو سره وغږي.
بله. د مخالفو وسلوالو له لورې څومره ډاډ لري چې د سولې لپاره د افغان ښځو د ملي اجماع د غږ به واورېدل شي؟
موږ مثبت فکر کړو. فکر کوم چې اوس په د طالبانو نظریو هم ډیر توپیر کړی نسبت تیرو کالو ته. دوی هم د جنگ هغه ترخه انعکاسات لیدلی دي او لکه د مو خلک چې پخوانی خلک نه دي، که د مو د افغانستان خلک چې ډیر تغییر کړی، یعنی تاسو باور وکړئ چې هغه لرې سیمو ښځو دومره یو ښه نظریات موږ سره شریکول چې موږ پخپله ورته حیران پاتې وو. نو هغه هم تغییر کړی دی، هغه هم د جنگ نه متنفر شوي دي، نور نو ټول د جنگ نه خسته شوي دي. او د مو خبرې داس خبرې نه دي چې د اسلام د چوکاټ نه بهر خبرې وي. مو دغه د آخر اتلس کالو لاسته راوړنې چې اوس ښځې ډېر یو لوړ حد او سرحد ته رسېدلي دي، دا باید د پامه ونه لویږي او خاوره پرې ونه لویږي، یعنی د مو لاسته راوړنې باید حفظ وي. زه فکر کوم چې هغه غوښتنې چې د اسلام په چوکاټ کې وي هېڅوک یې نه شي ردولی.
بله. ډېره مننه سپوږمۍ وردک کور ودان.
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ شنا رادیو ده. په خوست کې د نیالګیو کښېنولو درې ورځنۍ میله او اشر پیل شوی دی. دولتي مسؤلینو ویلي دي چې د دې اشر په ترڅ کې به د ښار په مختلفو سیمو کې لسګونه زره نیالګي کښېنول سي. په دې باره کې د شنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
د زرغون خوست په نوم دغه میله او اشر چې درې ورځې دوام کوي د سلګونو خلکو په ونډې اخیستنې سره د نیالګیو په کینولو پیل شوه. په دې اشر کې پر دولتي مامورینو سربیره د ټولنې مختلف قشرونه ګډون لري. دا میله د خوست ښار شمال ویدیز لورتري تفریحي پارک پر تپه جوړه شوې. سندرغاړي جاوید امرخیل د میلې د ګډونوالو د تشویق لپاره سندرې وویلې او خلکو بیا د هیواد د سمسورتیا لپاره نیالګي کینول.
دا ونو کینول خو زیاته ګټې لري، یو خو د سمسورتیا سبب کیږي، د سیمې د خلا سبب کیږي، بل د هوا صفت ککړتیا مخه نسی، هغه هوا چې ناروغۍ رامنځته کوي مخه نسی.
زه محمد کبیر د مندوزۍ اوسېدونکی یم. دا کسه در څومره عالم رغولی دی، خلک رغولی دي د خوشحالۍ دپاره، او موږ دغه غوړو چې خدای موږ ته داسې خوشحالي رغولې د افغانستان، موږ ته داسې ګلې ګلزار کې چې موږ ته خوشحال وو، موږ ټول دغه وړو نسل موږ الحمدلله خدای پاک روغ ورته ستر کړي.
د خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی اشنا راډیو ته وویل چې د دې اشر په ترڅ کې به د ښار په بیلابیلو تفریحي سیمو او ښوونځیو کې تر دېرش زره زیات غیر مثمر او زینتي نیالګي کینول شي. هغه زیاته کړه چې ونو ته د اوبو رسولو شبکه فعاله کړې، خو وی ویل چې د ټولنې هر وګړی د خپلې سیمې او چاپیریال ساتنې لپاره له نیالګیو څخه د ساتنې او پالنې مکلفیت لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.